می چې په مخکینیو جګړو کې دومره نوی اغیزمنې سوي. مقاله لیکي که طالبان سوله هم وکړي، د داعش ډلې پر وروستۍ ماتې سربیره دا ډله شایي په افغانستان کې د یوې نه ختمیدونکې جګړې اندېښنه وزېږوي. افغانستان ته د ټرمپ سفر ښکاروي چې دی په انزوا کې اچونکی نه، بلکې د ټرمپ د دکتورین بیانونکی دی. دا عنوان د هغه مقالې دی چې د هریټیج په نوم پر انټرنیټي پاڼه خپره سوې ده. د مقالې په سر کې ولو، کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته له مخکې نه اعلان کړي سفر سره څرګنده کړه چې د لومړی امریکا شعار په انزوا کې د اچولو هڅه نه ده، د مخالفانو د شکر ایستلو مراسم په خوښۍ نه کړل تیر. د مقالې لیکوال لیکي دا سفر همداراز پیغام رسوي چې ترامپ د امریکا د ګټو خوندي کولو په خاطر د نړۍ اخري کونج ته هم ځي. د مقالې د لیکوال په وینا د طالبانو له لاسه د افغانستان د سقوط مخنیوي او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات په خاطر له القاعده غوندې سخت دریځو ډلو څخه د قدرت اخیستل مهم دی. په مقاله کې لولو چې ترامپ د امریکا له پخوانیو ولسمشرانو سره توپیر لري. د لیکوال په وینا ترامپ د نړۍ د ټولو ستونزو د حلولو هڅه نه کوي، خو خپل هیواد ته یې متوجه ستونزې هم نالیدلې نه دي ګڼلې. په مقاله کې راغلي که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل ولري، امریکا هم خبرو ته لیواله ده. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال امریکا د افغان حکومت نظامي ملاتړ او د ترهګرو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجله په نننۍ غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخسي. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګندونو پاړه یو هنري راپور برابر کړه.
مفکوره پیدا شو واستنه پلاس کې ونیولا او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې
په هنر جاج کې لا سیډنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونی جاج خلو.
دغه کار چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو سیډنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمی غړي راغونډیږي او په یو ځای کېني. یو لغات
په فنکار برخه کې داروخه د غازی سیال فن ته تم کیږو.
غزل کې اور راځي، وینه پکې د شاعران راولي، وینه راولي پکې، ټوپک وي پکې، دمکې وي پکې. نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوی دی. زه پوښتنه کوم
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه رژېدل واوري.
زیړې باران وهلې پاڼې یې پر بوټو ونښتې. د بوټ تلی یې د ونې پر ډډه وموشه. په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پښه راکښته کړه
او په وریښمین خیال کې به د اروخا د غازی سیال ترنم واوري.
رزا جنم خوڑیر مین اکرو، رزا جنم خوڑیر مین اکرو، رزا جنم خوڑیر مین اکرو، رزا دقل عدد را سمدی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیره میاشت د اروخاد پوهاند رسول امین د مړینې لسم تلینو. نوموړی په 1413 هجري شمسی کال د ثور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسدآباد په وټپور کلي کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1968 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولن پوهنه کې د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ او تر څنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجري شمسی کال کې بیا پېښور ته مهاجر شو او هلته د نورو فعالیتونو تر څنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړ کړه. بیا د حامد کرزی د انتقالي ادارې لراتک سره سم د پوهنې وزیر شو او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله په استرالیا کې مړ شو. اروحاد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي لیکوال او څېړونکي د کابل پوهنتون د استاد او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمی فرهنګي او ټولنیز خدمتونه ترسره کړي. د همدغو علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، څېړونکي، ژباړونکي، سیاسي مبصر او فرهنګ پال په حیث د علمی، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیری جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لزګونه علمی، تاریخي، سیړنیز مقالو، لیکونو او ژباړو سربیره د سوشیالوجي، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي آثار لري. چیل عملی اروخاد استاد مکته د معاصر تاریخ په علمی تاریخی بهیر کې د پیاوړی لیکوال، لوړ علمی، فرهنګي، ملی او ټولنیز شخصیت څخه برخمن دي. د دوی فرهنګ پالنه هواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په خوونه او روزنه، ملی او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوندۍ وساتي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد پروفیسور رسول امین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکستا د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادران پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیریونی په دې نندارتون کې د برادران پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار ننداري ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنویسۍ او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې افغانستان د خوشنویسۍ هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادران پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبرې وکړې او له حکومت څخه یو غوښتل چې دې هنر ته پاملرنه وکړي او له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د دین نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ لامل مننه وکړه. ورسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبرې وکړې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د برادران پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هرات هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سمو د مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو، د لومړی مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې یو شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوري وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو په نړیوال جشن کې د خپلو ښکلو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوري له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی له خپلو تجربو څخه په استفادې سره کولای شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د نندارې په چوکاټ کې نړیوالو ته وښيي. دا یادونې وړ ده چې مخکې له دې د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې نندارې اجرا کړې وې او د سولې غږ یې اوچت کړی وو. په میدان وردګو ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی، د علوم او اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګۍ زیاتې کړي چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. د فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون یې جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات د نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثارو ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د اکاسۍ او انځورګرۍ لسګونه آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینی مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي اثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او د غراز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات څو سوه کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو اکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر پر روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی و.
افغانی لاسی ګنډونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې وروستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتې مرسل د لاسی جامو او ګنډونو په اړه یو راپور برابر کړی.
قدر من اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، تارشمار، گراف، ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل، هغه هم په سپینر ټوټه کې، د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفي نورستاني څخه پوښتلې دي.
لاسی کارونه یاد خز و گلدوزی ور درته وایمه دا ده هغه وخت نه چې خز و تا دغه مفکوره پیدا شو اوستن پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا مرستان کې خز و به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی. دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مم لیدلې دي چې البته ډیر علاقه مې مرسته چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخت به خامک کوته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شمار مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان مونږ لیدل خامکم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به ما خلک کوته ویلې. دینه معلومه کې چې خامک یواز په قندار کې بد دي دغه وو تخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولۍ پیباندی ګنډل کیږي یا فرزن تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفت تارونه په خولو او په دې زیل شان زیاتره په خولو کې کارې پسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي. اویرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولت زیاتره د ماشین استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان هغه څه دي چې ګنډ شمیر خوښون کیلري. لامدی وجه خو یې بیا هم لوړه ده. لبلې خو پلاس ګنډل شوی شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسل اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه
په پوره مهارت سره نوی ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاس ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانه ته وی خپل کوله، خپل مسیانو ته وی کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده. زه خپله دا خامه کومه، چراغ ته ناسته یم، دا کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دي، 12000 دي، 14000 دي. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې، یو نیمه میاست کې ګنډو، چې هغه ټول په حساب کېږي. یو یو تار شمېرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غونډه یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د وږې سادرم ورته ګنډو، یخنم ورته ګنډو. یو چاکره چې ډېر نازدانه نه یې باد له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې، تر ورنی سوزنی پورې، تر هر شي ورته خامک د توفک ورې ورغته.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغزرانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده، چې دغه قیمت هم ډیر جیک ده او هم خلک یې نشي اغوسته، چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یو ذره اقتصادي کړه هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسو راته ویخه
او دغه دوخته او دو دوخت ده چې دا یو ذره اقتصادي خي هغه دوی اغوسته شي، دا نور خلک به یو ګوري.
ام دا دوخت په څومره وخت کیږي؟
والا دا د میاشتو نم تیریږي.
دغه دست دوزی چې دا هر شی دي، مثلا گراف ده او پخته دوزی ده او تار شمار ده او داسې نور، څومره کسان لري چې وسیم خوښي؟
والا ډیر علاقه مندان لري. که مونږ دلته نه لرو، خپل په کابل کې کنه، ډیر سفرو ته چې مونږ ځو ډیر خوښي. چې دا پوښتنه کوي چې دا د څه شي کار ده، بیا مونږ ورته وایو چې دا د ستنې کار ده.
تاسو له بهر ملکونه یادونه وکړه، تاسو چې هلته ځای افغاني شیان چې هغه خپله افغان میرمنې ګنډي، څومره بهرنیان خوښي؟
ډیر زیات، ډیر علاقه مندان لري. یعنی باور وکړه مونږ دونه نه غوندو چې دلته خپله کابل کې یو خارجي چې یو غوندي دونه په شوق یو غوندي چې زمونږ خپله خوښي.
کمخ دی خواته وړه و دالته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي. د دې اړ یو پاک لکه معلومات راکړي، مثلا دغه سپین کمیس ده، یې خان پکې ګلابي ښودل سوی، دا څه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چې ده هش برق دوزی ده، مقصد بلوز مخایی بیا په سر کرته اغوندي، او قبل چې ده شیشه دوزی ده، او دا چې بل ده دغه کریم چې ده په دې کېم ټول هم دا ګری دوزی پکې کوري.
بله، او دغه تک شین کمیس چې ده، د دې پاک لرو توه
دا خو نه ده، مونږ ده تاسو قبل افغاني ده.
او دا ګنډلې چې رقم
دا یو سر پتلونه مې جوړه کړې، دوخت ګلاباتونی ده.
تاسو له چانه زده کړه؟
دا شیان ټول مرغانو مو یاد کړي، چې یاد کړي مونږ هم څنګه چې دا نه وای، یو ذره پوښلو بیا یې کېنه ول داستان تاریخ را کړه. دغه دوختو کې چې داد کچی ده دوزی، دا دوختو کې چې دا ګراو ده، دا دوختو کې چې خامه کې قنداری ده، دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کیلو شو وایم. دغه چې زه درته څو کلن وایم، شاید 15 کلن هم نوم چې زه په خامک باندې ناستم. دوخه نه خې خانون نه ده چې مو خامکونه جوړ کړی، اورونو ته میګ جوړ کړی، خش قوم ته می جوړ کړی، خپل مور ته می د سې ټکری، مور ته می د سې پیسې، می مور ته جوړ کړی چې د هر یو د ایران په پاتیو.
بله، تاسو له 15 کلنینه
ما په دې کار باندې شروع
کړو.
دغه دوختونه چې ویني، دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل.
بله، څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي؟
بله نه، سه سپوند دغه سبا به ناست ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم، اما ما یو شوق درلودن. خپل شوق می و
اول دې شوقی ګندل، مگر اوس مجبوریت؟
اوس مجبوریت نه ګندم، اوس سل په سل د مجبوریت نه ګندم، چې دا خپل فامیل ز پم دی باندې چم.
بله،
هر رقم دی زین چې ته وای، فقط نمونه ای راوړ زې ګندم.
اتمن ډیر زیات مننه.
تشکر لتونم خورجان، خدای دې ټول موفق لري.
د دې لپاره چې لاسی ګندل شوی شین بازار پیدا کړي، هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي، چې خلک یو ګوري بیا د ګندلو سپارښتنه وکړي.
څېړنوال عبدالقیوم میشوانه د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي او کادري غړی دی. نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او د دغه بهیر د لا ګړندې کېدو په پار په ننني هنر جاج کې مرکه کړي.
هنر جاج
استاذ سو کال وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس لچا پر اوته او خور شو. د اغن روس تاسي د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړي؟
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه ورستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې رئیستلی یو غړي او یو بل قاموس چې په غیر باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سین دی. د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وه هغه غالباً چې ګاپ پورې رسیدلی وروسته پاتې وه هغه په همدغه څلور ټوکو کې بشپړ شو. په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس په خوا بشپړ شوی و په هماغه شکل دا پوره نه و او یو څه نیمګړتیاوې درلودې. نو د دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی. البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده. تقریبا د دریم کال دی زما په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ تم چمتوی او په نورو باندې کار کیږي. دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټوله علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني. یو لغت د قاموسونو البته دا راغونډیږي یا که نوي لغت هم چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي. په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بیلابیل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي. نو دغه کار روان دی. ما وویل چې یو ټوکې انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نور باندې هم کار کیږي.
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل. اوس په ولسي کچه باندې د لغات راټولونې کار روان دی؟
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي. او تاسو چې څنګه وویل ډیره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغوم شي په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي. ما مخکې وویلې چې زاهد پښتو سین زه دغه باندې بیا د سره کار کوم. تقریبا دغه د 1200 تر 1500 لغت به مې پکې نوي داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلي دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته نو بیا مې دغه ثبت کړي دي. خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه میبینی د کاغذونو ډکی که شینوارو ته لاړ شمال ته یو نوی شی واورم همغلته دا ځان سره ثبتوم. همغه پرزی مې جب کې پرتې وي چې وښومم کمپیوټر ته کښېنم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم. خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر نو دا کار کوم. خو دا زما شخصي خبره ده. رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه موږ او تاسو پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي. فرضاً په خوست کې دغه کانټې یا جارو ته ریبز وایي نو که اوس تا فقط ری او ی او بی او زی لیکلی دا مونږه ریب سم تلفظ کولی شو.
بالکل
دلته اصلا اعتماد په هغه تلفظ کې دی شي چې تا د چا د خولې نه اورېدلی نو ته باید د ثبت علی ولرې. بله دا چې سیمه کې ته دغه کومه ساحه کې کار کوي هغه ساحه باید نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځي کې ما دغه لغت د دغسې کس نه اورېدلی دی. هغې نه به هم پوښتنه کوي خو که اوس دا پوښتنه وکړي فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړېږي. نو دغه صحه وس عملا نکیږي لکه تاسو چې ویل مغه خوانی قاموسونه کې خودل کیږي دا غونه را جم کیږي ک کم پاتې دلته ورسی یا که په همدغه ناس مجلس کې د چا سره ناڅاپه داسې څه ذهن ته راشي چې دغه پلانې لغت وګورئ دا نه دی ثبت ما سره شته په هغې باندې خبره کیږي ثبت کیږي خو د ساحې نه راغونډول نه کیږي او دا ډیره لویه نیمګړتیا ده باید دا وشي
د علوم اکاډمۍ نه به پخوا کارکوونکي لیکوالان څېړونکي سیمو ته تلل اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی بدمنی ده نور څه مشکلات به وي خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د ټیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کیدای شي دغسې آنلاین هڅه شوې ده او که نه وي شوې علوم اکاډمي په پلان کې لري که نه
تر اوسه خو دغه ډول هېڅ هڅه نه ده شوې او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي زه د علوم اکاډمۍ د یو غړي په توګه کته ته ویم زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم دا معنی چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برق نه لرو چې کار وکړو نو ستونزې شته تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې خو دا لازمي خبره ده چې پرېښودل د دې سم کار نه دی په هره طریقه چې د لغتونو راغونډول که د خلکو په راغوښتلو کیږي که د سوشل میډیا د لارې کیږي په ولایتونو کې د ځینې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم لکه موږ په ټول ولایتونو کې اطلاعاتو کلتور په نامه ریاستونه لرو پوهنې ریاست لرو چې ټول نه ډېر مهم دی پوهنتونونه لرو دارالمعلمینونه لرو نور لرو که چیرته همغږي موجوده وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره لوی محصلین لري هغوی ته د موضوع وریاده شي هغه مرسته کولی شي پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم همدغه دنده ده هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي خو یو همانګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول پکار وي د بده مرغه چې تر اوسه نو په علوم اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوې او څه خاص پلان یې ما ته پته نه لګي خو کیدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره موږ دغه خبره هلته مطرح کړو او چا ته پام نه وي ورته پام یې شي
د پینځل لسو هنري او سیډنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندري بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید هغه په ټولنه کې د مینې خورول غوښتل سندري ولیکلی او مشهورې شوې د ټولنې بد او ښه حالتونه سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندري ولیکلې ناولونه چاپ کړل او افسانې ټولنې ته وړاندې کړې د فنکار په نننۍ برخه کې د ارواښاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
نصیب را وړې ما جانا نا لا کفچ دوار سرنګا نره پاراند پاس پر وړې وار بنا زوره خرمتا نصیب را وړې ما جانا نا لا کفچ دوار سرنګا
د دغه سندري شاعر د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او د سندري بابا غازی سیال له نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ د شپږتیا کلنۍ په عمر د پېښور په یو روغتون کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي اروخاد غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هېرېدونکي نوم دی چې شاوخوا 50 کاله پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمیر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړي دي هغه له مرګ وړاندې له امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه په اړه ویلو
زما پرانو محمد غازی دی کلمې نوم یې غازی سیال دی زه په سن 1933 کې پیدا شوی یم دا خوندانو په یو غړو کې غوندې کلی کې چې هغه نوم دی کوټکا اخوندان منډان زه د یو مذهبي علمي او ادبي خاندان له تعلق لرم. زما والد بزرګوار یو دینی عالم و. ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنجګنج، ګلستان، بوستان، د شیخ سعدي صاحب او د جامی صاحب زلیخا، د نظامی صاحب سکندرنامه، دا به ما ته دا کتابونه ما په خپل کور کې صرف نه هو فقه، دا مې په خپل کور کې د خپل والد بزرګوار نه ویلي. نور سرکاري تعلیم مې دومره نه ده، بلکې پنځه برابر یو شمېره. په وړوکوالي کې سبق مانو، سبق مانو، نور زما ملګري به اسکول ته تلل او ما به لینتا په غاډه کې اچولې وه، مرغان به مې ویشتل. زه د پلار مې همدا هغه وه چې دیني تعلیم وکړي وو هغه نه کې، بلکې یو ځل خو خپل کتابونه هم پته شوي وو چې دا د انګریزي سبق نه درباندې وایي. دا خو د زمونږ د تنقیدي ټولنې برکت.
اروحات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوال چې غنی افسانی او ناولونه د چاپ غاڼه سنبال شوې دي.
چې کلا پسنس 60 62 داسې مخاله پدا کې هغه بنیاد کې خدای عبدالرحیم مجذوب
خجو
پاغه کې صدل جن برکو سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی وو. اول اول ما یو افسانه مې ولیکله چې هغه چاپ هم دی اوس هم تنقید لپاره پیش کړه. هغه وخت خو ما زلو څرکه چې د شپنو د ساټو د دغه وخت کې افسانه نوې نوې راغلې وه. بیا زما حوصله افسه یو شوه په هغه افسانه باندې، ګلرنګه افسانه، ګلرنګه. بیا مې بله افسانه بیا ولیکله، ما ته خوند راکړ. بیا ناول طرف ته لاړم، یو ناول مې ولیکه بنځای. دا زما اولنی ناول ده، بنځای ناول مې ولیکه. بیا مې ورپسې منګری ناول ولیکه. اوس مې بل یو هغه کشماله ناول دی د روشن خیالۍ، زمونږ د روایت د دغه تصدم دی په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلی دی.
هغه د جنگ مخالف شاعر و او په خپل هنر کې یوازې مینه بیان کړې ده.
زما نظم طرف ته ډېره، بلکې په نظم کې سندره زما د خوښه مصنف دی، د سندره لیکم. غزل مې ځکه نه دی خوښ، خوښ خو مې دی ځکه چې د ادب یو صنف دی. غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي، وینه پکې د شاعران روالي، وینه روالي پکې، ټوپک وي پکې، دماکې وي پکې. نو دا دغه زما نفرت پیدا شوی دی. زه پورته وایم چې غزل کې دا شایونه چې کم راشي، غزل غزل نه پاتې. غزل ته نظم ویل دغه ته پکار دی. په غزل کې دا شای ځکه چې غزل سلف نزک سره خبر کولو ته وایي، پسته لفظونه غواړي، کلاسیکل موسیقي غواړي. خو غزل هم نن سبا دومره غشه چې هغه راغی د سندرې طرف ته، ځکه چې څوک د غزل په مزاج پوهېږي نه، سندره وایي. نو ځکه مې سندرې طرف ته هغه ده چې غزل زما د خوښ مې نه دی. سندره عوامي شی دی، عوام یې خوښوي، غزل دومره نه خوښوي. نو ځکه زه د هغه ته راغلم چې قریبا د څه کم 50 فلمونو ته به مې سندرې لیکلې.
د چا پزړه کې ارمانونه پسل گو پراتوی، د چا قسمت کې راحتونه بدلو پراتوی، د چا پزړه کې ارمانونه پسل گو پراتوی، د چا قسمت کې راحتونه بدلو پراتوی.
اروخاد سیال په حسن مین شاعر او لیکوالو. نو له همدې عمله به اروخاد عبدالروف بینوا په پښتنو کې ګناهګار شاعر باله. خغلی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه.
خواکش د فصل نه زنګ مال دلې دې د غزما د شکلې دې زما ژړګي چې په ډاډ د سمرخ کولې دې د غزما د شکلې دې
داخل کور لا ته ما ګران دې پاک منی دی راز دان دی
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای وبلله او وی ویل
سیال صاحب چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لارښودنه کوي د هېرېدلو سړی نه دی د یاد به تل پاتې وي د پښتو ژبې او ادب لپاره په شعر او په نثر کې ډېر کار کړی دی په شاعرۍ کې د دې چې کوم کتابونه راغلي دي د ژوند ښکلا زما سندرې ستا لپاره ښکلا د کائنات یو ناتیه مجموعه ده دوه د ناولونه لیکلي دي بنځه منګره لنډې کیسې لیکلي دي سیوری چې دا سیوری چاپ ته بند او د دو دا شعر ډېر مشهور دی څوک پښتو خوړل سیاله څوک لګیا دي چې پښتو خوري
د ښاغلي منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول لنډې کیسې او نثر لیکل خو په خبره یې چې د هغه مشهورتیا په سندرې شوی او همدا لامل و چې هغه ته د سندرې بابا لقب هم ورکړ او سندرې ډېری مشهورې وي اسیر منګل وایي چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترۍ په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی دی په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په حقله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکل دي چې دا غي نوم دی د سندرې روح
اروخا سیال د ګنشمیر پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلې دي چې اکثره هغه د پښتو ژبې مشهوري سندرغاړي ګلنار بیگم په ګډون ډیرو نورو سندرغاړو ویلي چې دغه سندرې بیا وروسته په کتابي شکل هم چاپ شوې دي اروخا سیال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ له امله لسګونه دولتي او غیر دولتي واډونه هم ترلاسه کړي او په کتابونو سربیره په ګڼو مجلو کې لسګونه مقالې خپرې شوې دي د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم تلیکونه کړي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه ارجی دل وړاندې کوي
زرپانا ژېدلې پاڼې یې په پښه پورې وهلې زیړې باران وهلې پاڼې یې پر بوټو ونښتې د بوټ تلی یې د ونې پر ډډه وموشه په جیب کې یې د موبایل د مسج له ترنګ سره پښه راکښته کړه په ورختا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ موبایل هلته نه و بل جیب یې وپلټه هغه هم ته شو موبایل یې د تخرک له جیب راوویست د کمپنۍ اعلان و په چچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلکه کړه اعلان یې لرې کړ په واټساپ کې له کابل راغلی سهارنی پیغام یې پرانیست د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تېر کړ میرې په الزایمر ناروغۍ اخته وه په اوړي کې چې وطن ته تللی و لیدلی یې وه د یې نه پېژانده خو یو ځل یې د ماښام ته لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و پر مسله یې لاس ورته ایښی و راځه چې ډېر وخت وروسته دې وینم کلک کلک ګامونه یې واخیستل په تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټک شو د د جمپر زنجیر یې تر پورته کش کړ. ولې مې په هغه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مارک یې پرده و، نور څومره پسې وخندل چې د ماخستان لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل، یوه غټه پاڼه له ونې راغله، له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر شو، د میرې لاسونه ور په یاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوي وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مې وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده، شمال له شاوخوا ونو نورې پاڼې ورشولې.
اروحات غازی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه. د ترنم مینوال یې زیات وو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي د ژوندانه وروستی ترنم دراورو.
ورېښمین خیال.
بنگڑو نشلنگا سمنے بنگڑو شنگهار مسنی د محبت کاروبار مسنی جانان سمرا خوشگوار مسنی جانان سمرا خوشگوار مسنی